په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې د مشال رادیو په دې ساعته خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې اورېدلی سي، او همداسې د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه هم نشر کوو. خو تر دې هر څه لمخه به د دې ساعت خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
سرټکی د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. افغان ولسمشر د کندوز ولایت د حالاتو څیړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل تم سزا نه درکل سوی. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال رپورت خپور کړ چې پکې ویل سوی په پاکستان کې په تیرو یو لسیزه کې درويشت خبريالان وجل سوی دي. رپورت زیاتوي تر ټولو زیات له 2014 او بخښي تر ټولو زیات دی وژنې له 2014 کال وروسته سوی دي. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل تم سزا نه درکړ سوی. دا شان سی پی جی د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي چې خپل کارکونکو ته د خوندیکولو لپاره هیڅ عملی اقدامات نه دي کړی. په وژل سو کې زیاتره خبريالان پښتانه او بلوچستان دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند قبایلي سیمو مشر اسد افریدین مشالې ډول چې د ترون لمخې قومي وطن پارټي ته به دوه وزیران او د مشاورینو دوه عہدې ورکول کیږي.
کانزر خیرپور چې دی نو هغه بو سینیئر منیسټر دی، هغه سره په وزارتونو یو د داخله چارو او بل چې دی زراعت وزارتونو دی یو سره دوه منیسټر چې دا د بو دیبونګا انیسازي پرخي دی چې دا هغه سره په دی بادینیاتو او دی لیبر وزارتونو دی. باقی دوه او ماوینین وی چې هغه دی وزیر اعلی ماوینین دی.
صد افریدی زیاته کړې چې وزیران به د اکتوبر پر 14 د خپلو څوکیو څوګند پورته کړي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف حکومت د قومي وطن پارټي دوه وزیران د بډو رشوتونو په تور له وزارتونو لرې کړي او چې وروسته د غوند له حکومته بایل سو. د ناروې نوبل کمیټې په د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. کمیټې دا اعلان نن په اوسلو کې وکړی. دغه جایزه د دې سازمان هڅو ته پیرزوینه ده چې د 2011 کال په تیونس کې د جاسمین انقلاب وروسته د ګڼ اړخیزه جمهوریت رامنځته کولو لپاره کړي دي. سازمان په 2013 کال کې جوړ شوی و. دا د تیونس د صنعت، تجارت او لاسي کارونو کنفدریشن، د کارګرانو، بشري حقوقو او وکیلانو سازمانونو څخه جوړ دی. د غیداري په 2013 کال اکتوبر کې د منځګړیتوب یو عمل پر مخ وړی و چې لمخې د هیواد د استحکام لپاره لار نقشه جوړه شوې وه. له دې وروسته د غیداري د دې لار نقشې د عملي کولو څارنه کوي. په دې کې په 2014 کال کې پارلماني او ولسمشري انتخابات هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو څیړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له وتلي شخصیتونو او مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. دغه ډله به مکمل رپورت جوړوي چې په کندوز کې څه پیښ شول او کوم اصلاحاتو ته ضرورت دی. ولسمشر غنی ویلي چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شمالي ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي تر څو دغه ولایتونه له سخت دریځو وسوالو پاک شوي نه وي. د نېټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیران غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د نېټو ماموریت پایت په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړه د محسوسوي ډیری متحدان غواړي چې اړتیا وه نو له ټاکل شوې نېټې تر زیاته وخته په افغانستان کې پاتې شي. پر دې سربېره چې افغان ځواکونه د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوي، خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوالو طالبان لاسونو ته پرېوتو د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارونی امریکایي ځواکونو مشر جنرال چان کیمبل وای د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سوري خبري ځنډیدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې د وینا پر وخت وویل شاید طالبانو تر 80% پورې غړې بل اخره له کابل سره جوړ جاړی وکړي. د وویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشت وخت واخلي. د وویل د روغې خبرې به روانې وي خو دا به نور وخت هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میسته راسي. د امریکای چارواکو له کوله په ریپورټونو کې ویل شوي چې څلور کروس توغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نمونه یې نه دي ښودل شوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به زیان رسولی وي او کنه. هم دا راز دوی د دې میزایلونو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی. د روس دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د داعش له مرکزونو بغیر پر نورو اهدافو د روس پر بمباریو اندېښنه څرګنده کړې ده. ماسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کسپین سمندرګي کې د روس له پوځي کشتۍ څخه شپږ وست کروز میزایلونه توغولې دي چې د شام په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف وشتلې دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیر میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1499 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1199 حجانو د مړینې خبره تصدیق کړې ده. دا بې پرې شمېرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهریانو مړینه تایید کړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. رابع اکرم خان د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه اخیستل کیږي او په 1.80 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه او 20 پیسې. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه او 500 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 500 پیسې او په 20 روپیه او 20 پیسې. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 500 پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په 2 روپیه او 2 شپېته پیسې او په 1 روپیه او 4 شپېته پیسې او په 1 پاکستاني روپیه 2.30 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپیه 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 18 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړه او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د خبريالانو د خوندیتوب اداره وايي په پاکستان کې د یو خبريال قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. په پاکستان کې خبريالان څه ستونزې لري؟
دین کی رپورٹ کئی نو هغه یاد دهشتګرد خلاف زی، هغه بده یو پارٹی خلاف زی، هغه بده حکومت خلاف زی، هغه بده فوج خلاف زی، هغه بیا هغه متعلقه خلک چې هغه نه برداشت کړي.
کومي وطن غوند د خبر پښتونخوا په حکومت کړي دوه کې دوه وزیران او دوه سلاکاران تر لاسه کوي.
سکندر خیرپور چې دی نو هغه په سینیر منیسټر دی، هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی وزارت وزارتونه دی سره.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانان ټولنې د بنو خبريالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاج پیل کړي. که د خبرونې تر پای را سره واست نو په 19 پروګرام پام کوه کې به دا مرکه ټوله واوري.
تاسو شاعري کله شروع کړه؟
هاي 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 تپوس مکوه، دا یو ډیر دردناک، غمناک او خطرناک داستان دی.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورئ چې د خبريالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو تازه رپورت کې ولیدي چې په تیرو 10 کلونو کې په پاکستان کې دروشت خبريالان وژل شوی خو تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړل شوی. په پاکستان کې خبريالان له کومو مسلو سره مخامخ دي؟ اولې د دوی قاتلانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډي خبريال ریاض مساخیل په دې اړه رپورت برابر کړی.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې تیرو لسو کالو کې پاکستان کې دریویش خبریالانو وجل شوی دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وجنو پیښو کې د 2012 کال را پدې خوا نور تیزی راغلې ده او یوازې په ذکر شوی کال کې 15 خبریالانو وجل شو. راپورټ زیاتوي چې د وجل شوی خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړې شوې او دغه لړکی د یو وجل شوی خبریال ولی خان بابر د یو چشمدید گواه چې دوه ورځې وروسته به عدالت ته د گواهۍ لپاره پیش کېدو هم وجل شو. رپورټ زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم څرګند کړی دی خو تر دې دمه هیڅ عملي اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنالیزم او خبر ورکولو لپاره اصول او روزنه ورکړې شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد اوی چې بشکه د روزنې او پوهې کمیشته خود پاکستان حالات هم د خبریالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوي
خطرې چې ورته کې دي هغه کې د هغه د ټریننګ یا د اډوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه ورته انوالو دي. هغه کې سیاسي دي په هغه کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورت کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي. هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټي خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف چې کوم خبر زی نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې هغه نه برداشت کوي.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل ته سزا نه ده ورکړې شوې؟ په دغه اړه مو د یو بل خبريال اقبال خټک نه تپوسو کو نو دوی چې سزا ورکول خو لري خبره تر اوسه د هغوی قاتلان نه دي معلوم.
انصاف په پاکستان کې دومره آسان نه ملایوي خو بیا چې غریب دی د رسنیو جرنالستان چې نو بیا دا انصاف نور هم مشکل شوی. اسات دی وخت کې خپل عملداري را کمزور شوی ده او هغه غیر سیاسي خلک چې مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور باندې په میډیا ګزارونه کوي هغې ته لاس واچول او هغې د انصاف دغه ته راوستل ریاست دپاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی خو په هغې باندې عمل کول ډېره ګرانه ده. همدغه وجه ده چې ژورنالستان او قاتلان نه پیدا کېږي، سزاګانې نه ورکړې کېږي. هغه کسانو ته مرسته ملایږي چې کوم په ژورنالستانو باندې ګزارونه کوي.
د ذکر ده چې وجل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند سره سلاسي ودی چې د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه وچلی. د قومي وطن ګوند لخوا پریکړه شوې چې پر 14 اکتوبر به ورګډیږي. د دې پریکړې له مخه به قومي وطن ګوند ته دوه وزیران او دوه د سلاکارانو چوکۍ ورکول کیږي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا قومي وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومي وطن پارټۍ په خیبر پښتونخوا حکومت کې د شاملېدو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو څوکو ورکولو باندې سلا شوې دي چې تر مخه به یې قومي وطن پارټۍ سره سینیر او د داخله چارو وزارتونه، د معدنیاتو، د صنعت او تجارت او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکول شي.
مسله چې دا اوس فیصله شوې ده هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي. یو سینیر منیسټری ده چې هغه به سکندر شیرپور چې دي نو هغه به سینیر منیسټر وي او هغه سره به دوه وزارتونه وي. یو د داخله چارو او بل چې دي د زراعت وزارتونه وي. ورسره دویم منیسټری چې دا به زمونږ انیسازی پرخی دي چې دا هغه سره به د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه وي. باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین وي.
دوی زیاته کړه چې د لړ کې بعد روانې میاشتې په 14 نیټه په پېښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري چې پکې د دوی خپل د صوبایي سملی غړو علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري. نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډ رشوتونو په تورونو لرې کړې وه، نو اوس د هغوی واپس حکومت کې شاملول د پاکستان پاکستان تحریک انصاف گند مجبوری دا د لړکې د سیاسي چارو کارپو امل خټک مشال لیډو ته ویل
زما په خیال تحریک انصاف د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ تا یو خو تحریک انصاف چې کوم صوبای بنای کې مختلف ګروپونو دي چې هغه کوم وزیر اعلی کې د هغه سره اختلاف لري بل طرف ته جماعت اسلامي هغه هم په دې معاملو کې چې نو خپل خبره کوي یا حکومت باندې فشار راوړي چې دا خبرو منل شي نو دې پیش نظر زما په خیال باندې صوبای حکومت داسې چلاو کا چې هم خو دا اتحادیانو د بلیک میلنګ نه هم پارٹی کې دنه چې کوم اختلافات دي هغه نه ځان خاصول نه پاره چې دنه یو بل اتحادی جماعت هم ځان سره شامل کی
د پامول دا چې وړاندې پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي وطن پارٹی دوه وزیران د بډ رشوتونو په تور کې د خپل سکون لری کړی وو چې په نتیجه کې قومي وطن پارٹی د صوبای حکومت نه په احتجاج توګه بیل شوی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبريالانو د دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل سویو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرانشاه بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړي نثار علي وای دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خوزستان میړه د شمالی وزیرستان د امن د پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میړ وزیرستان خلک واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا د سکول بحال وي میشتا جماعت بحال وي میشتا اسپیټال بحال وي کچېرې میشتا د درنه مطالبه په حق او نه منلې میش به ان شاء الله د پېښور پریس کلب مختبه او ورته احتجاج کی کچېرې پېښور پریس کلب مختبه میشتا د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه هاوس تک میش مارګر سی کا ګډر میشتا یوري.
سیاسی یوتا وزیرستان مشر شفقت داوړ وای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
ځکه چې د میش کیم نقصانات شوی ای ازلا او تحمیل نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تعلیمي سرگرمیا بالکل ختم شوی دي میش وړ کی تباش ول برباد شول نو میش دا تعلیمي میدان سه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سه او بار کالج سه د میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي میرلی و د میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا سټاپ کړل شي او چې کیم مس مرشوی دي دا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوان نو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوی ځوانانو لپاره د مخصوصه کوټې غوښتنه هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پګروا پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا کې درس بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
د سوات ملال یوسفزی چې د نجونو تعلیم لپاره یا مبارزه کوله درې کاله وړاندې هم په دې ورځ وسلوالو طالبانو په منګوره کې په ډزو وشتلې وه کله چې د سکول څخه کور ته ورتله. ملال په دغه برید کې سخته ټپي شوې وه او بیا لندن ته د علاج لپاره وړل شوې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
زپه مستقبل کې جنہ کور تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د غوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم، او زه د غوی د پاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې دا غی نه غوی خپل اوازونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو د پاره، او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنہ کوي چې دی کمی جنہ کوي چې بکورونو کې کار کوي، کم چې د نور لوخي انځي د نور کپڑے انځي، نو چې هغه جنہ کو ته هم د تعلیم ضرورت دی، غوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالہ یوسفزئی دا خبر سوات کے کال 2011 کے ہاغ وقت کڑے وے کلا چے پسوات کے دیولوی فوزی آپریشن روستا امن ٹنگ شو، او ہم دغه وجوا چے روستا وسلوالو طالبانو پ ملالہ ہاغ وقت برید اکڑو کلا چے دا سکول نا سرد ملگرو کورتا ورتلا. پ ملالہ یوسفزئی برید روستا پسوات کے او بیا پا پاکستان کے دا جنکو تعلیم سا اثرات پر وتل دی. پا دا اڑا سوات کے دا شخصی تعلیمی ادارو اتحادی پخوانے مشر او ماہر تعلیم احمد شاہ وئی چې ملالہ یوسفزئی باندې بر درست هم ملالہ خپل هلې ځلې جاری اوساتلې.
حکومت په لیول باندې دا خبره شروع شوې ده چې موږ د جی ڈی پی چې زموږ کم بجټ ته چې 2% موږ د تعلیم لپاره پای کې خو دي، نو پاغي باندې په حکومت ډېر پرشر دی چې یاره دا حد دی 0% تور سید زموږ د بجټ چې هغه تعلیم ته چې کم ځای سکولونه نشته، کم ځای کې استادان نشته، چې دا غیغه کمې پوره شي او دا خلک چې دی په تعلیم کې مخکې لاړ شي. او د دې اثر او د ملالہ یوسفزئی چې د سواد و درې ماشومان یو زنانه داسې دي چې هغه ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه میلاو شو، ځکه چې دا د دې هغه انکریجمنټ او دا غیغه جدوجہد.
د منګورې سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملالہ یوسفزئی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده، ولې د سواد زیاتره جنکو ته ملالۍ یو نوې لاره په دغه توګه وښوده چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولای شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملالہ په دومره خطر کې خپل ځان دغه کړی دی، او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر سکی او نه شاته کیږي. د دې ټول جنکو لپاره کار دي چې د دې د یری ترې نه اوزي او خپل سبق تک د مخ کې شي او نور هم سبق وي، او زموږ د ټول جنکو په دې ملالہ او په هدي کې باندې ډېر فخر دي چې هغه دا سې کارو کو نه مونږ هم پکار دي چې مونږ هم د دې هیڅ نه یری کو مونږ هم مخ کې لاړ شو.
سواد کې د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو د وی ټولنې مشر عرفان حسین بابک وای چې په ملالہ برید وروسته غیر دولتي ټولنه هم فکر بدل شو، او په لوی کچ د سیمې د بشري حقوقو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې اواز پورته کوي، نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتی ځکه ویم نو هم فکر نو. خو چې کله د ملالہ سره دا واقع شو نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په اقله باندې کار کوي، د هغوی د پروټیکشن لپاره موږ سم میکانیزم جوړ کړو د مستقبل لپاره، نو په هغه کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رائټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو د تحفظ کم خلک کار کوي، نو د هغوی د حفاظت لپاره هم یو سوچ دغه شو چې داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي، نو پای کې هم پوره تیزی راغلې ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملالہ یوسفزئی سواد کې برید او وروسته ملالہ ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشرې ډېر ژور اثرات پرېوتي، چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقوقو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پاکستان حکومت د نجونو لومړنیو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغو لري پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکل ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل شوی، او حکومت اټکل کوي چې تر 2030 کال به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالر یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام اغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالہ فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی، او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي، چرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سله، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سند صوبه تر پارکر، د پنجاب مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایریکټر جنرال وبیک جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې د لری پرتی او پسوند سیمو زیاتې نه زیاتې جنکه په پرایمری سکولونو کې داخلي کړي شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي، ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی څیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود د هغې لپاره کار کیدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلیع الرحمان په دې مهال وویل،
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راهیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي، بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به سکول پور رسایي ممکنه شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه د خپلې پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تېره ورځ په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنګټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې وي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا ورستی پریکړه نه ده سبه. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپل ځواکونو د استلو مخکنی پریکړه چې لزر کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتی ډلې ترکه چې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو لغونډې ورسته وویل څو هیوادونو د تلیوالتیا خودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د استلو پریکړه وزندوي. د راپورونو لمخه په افغانستان کې د ناتو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ماته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې لمخې به زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت فعالیت دوام د افغانستان له امنیتی وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري، نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو که نه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکې دی. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ په خپل تازه رپورټ کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل هم لا ورته سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې درویشت خبریالان وژل شوي دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند د قبایلي سیمو مشر اسد افریدي نن مشال ریډیو ته وویل د تړون له مخې قومي وطن پارټي ته دوه وزیران او د مشاورینو دوه عهدې ورکول شوي دي. د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نیشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. کمیټې دا اعلان نن په اوسلو کې کړی. افغان ولسمشر د کندوز ولایت د حالاتو څیړلو لپاره یو ډلې ته ذمواري سپارلې ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په بیان کې وایي ولسمشر اشرف غني پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له وتلو شخصیتونو او مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتره سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تېر ماښام په برسلس کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشریزه مشر په افغانستان کې د ناتو ماموریت پای پاړه وستي پرکړه نه ده سوي. په افغانستان کې د بارنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبري ځنډیدلې دي. د امریکایي چارواکو له قوله په رپورټونو کې ویل شوي چې څلور پروستو غندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې 222 او 1499 ترمنځ کسان مسوي دي.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس بولاړ سو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. سراج ظهیر لوستی دی.
نن جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلی او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وی که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکې د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خوبل طرف تا ک وقت لشینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او کسو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کی به اړې غړې پیدا شي. ادریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی دغه ملک د قانون خیال وساتي زګی چې پخپل د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي. نو باید چې معاملې پر ریاست او عدالت پرې خو دې شي. کدا سی و نکړې شي نو ټوله ټولنه باید انتشار او اړې غړې په تیارو کې ډوب شي او بیا بسو خپل او پردې نه پیژنې. بلبلو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل ادارې د مینا په پیښه باندې لیکلې او وایي چې د دوه اونو تیرېدو وروسته تر اوسه پورې دا ممکن نه شو چې په دغه پیښه کې ټول څومره کسان مړه دي، خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیښه کې نه اتیا پاکستانیان مړ شوی دی. دغه شن 50 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی څه ذمہواری په سر نه دا اغستی او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړی دا چې د دوی د ناهلی سرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي. خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او ولس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او که نه. اخبار آخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډیره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالی راوستو د پاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څه وخت پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 450 ارب روپو نه اوړېدلې دي کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپل پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضا ورځ په ورځ زیاتیږي او کمپنی ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تیروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پاوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورټ خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2014 کال کې واک ترلاسه کړ نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړي چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړې پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنت او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج کې یو خا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کول لپاره کاروای کوي نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په وړ کول لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته اراده تن سپارلې دي ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړې بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواد د باندې په یو پیشه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتي وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینې پاڼې سیزلې وي. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي مافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان پاړه غوښته وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې منی بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تیر میاشتې پر دیشمه نیټه روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباروي لړۍ پیل کړه. د نهه یا سه شنبې له ورځې راهیسې روس د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام بشري حقوقو څار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نشه کړې دي. نور تفصیل نجیب عامر راکوي.
د مشال رادیو د انګلیسی سانګي خبريال مایک اکل په شام کې د روسي د بمباري پاړه په خپل راپور کې لیکي په کاسپین سمندر کې د روسي بيډای نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میل لري په شام کې خپل هدف پنهخه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسي د توغندیو لګیدو څو ساعت وروسته د روسي د دفاع وزارت په ویب پاڼه د 2 دقیقي ویډیو خبره شو. دغه ویډیو د دې خبري غمازي کوي چې روسیا په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او د نورو غی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانې خبره نه ده ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیوي کلیپونو د هوایی بریدونو د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکو هغه دعوه رښتونی ثابت کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناتو ته خبرداري ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسي مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د دغه ول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسي معتبر ورسپانې ویدو موستي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګاند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستونه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خبرونه کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسي له خپل تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړي او اوس د خپل مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین هم رنګ دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
په سویډن کې د نوبل کمیټې تیر ورځ په بیلاروسی خبریالي او لیکوالي سویتلانا الکسچوویچ د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1928 کال کې د اوکراین په یو وړوکي ښار کې زیږیدلې و. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو باله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او تابان له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یو بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږیدلې او په روسي ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشیستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د پخورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و، ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوې دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 2 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا، چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده، په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویل. د نوبل سګنې جایزې سره 8 میلیونه سویډنی کرون، چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي، ملګری دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15300، 15300، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوی موندنې ښیي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوال مخالفینو تحرکات ډیر سوی دی. په دغه رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سوی، د تیر کال لومړیو 6 میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچه 15% او د وسلوال مخالفینو مرګ ژوبله 6% لوړ سوی ده. نور تفصیل یوسف زدران راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور لمخې چې په هغه کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېساري وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 6 میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي چې دغه موده کې 2015 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در 6 ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بد مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي، نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي، ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یو اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوی دي. راپور وایي چې د روان کال له پیل راهیسې 1511 ملي پولیس او 6 سیمه ییز پولیس وژل شوي، او په همدې موده کې 2500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 15545 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېر شوي، چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې 2280 عملیات کړي، چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډیروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوال مخالفینو په حملو کې ډیرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یو غوره سبب یې همدغه څه چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده، او د دې حکومت هم قومانده یې ونه ده. نظریات یې ونه دي. د دې دښمن ډیره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي، او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي، او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي، او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا او سم تاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوه تر اړو د دې خبرونه کوربا امان الله ناصر دی.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو قدرمنو دردمنو پریشان او سرګردان او اوریدونکو دا د یو بل سرګردانی یعنی ګورګین مرچکه هم د نورو پریشانیانو سره راو رسیدو خو بیا هم په دې هیله یو چې رینجرز بس غلولې نه یاست پولیسو به ډبولې نه یاست نه براز وړند کړی نه یاست ډاکټرانو بس پخولې نه یاست قصابانو به حلال کړی نه یاست د هوټلانو روټې به ګډبډ کړی نه یاست دوه نمبر حاکمانو بشک ولی نه یاست دوه نمبر وکیلانو به تیرستلی نه یاست پارلیمانی غړو او سیاسیانو به په خپلو خبرو کې راوستلی نه یاست نرسیانو یعنی هجرگانو به په یو کنج کې راګیر کړی نه یاست بی سور او بیله سندرغاړو به د سر په درد اخته کړی نه یاست او د دین وروسته به بیا په یو دوه نمبر شاعر پیښ شوی او د دې معنا شي نوگرانو حیرانو او بیرانو او ریدونکو لکه سرنگچ پا هر سکی یو نمبر او دو نمبر وی دغه رقم پا شاعرانو که هم یو نمبر او دو نمبر شده یو نمبر هغه شاعران وی چه ده کام سترگی وی وی ده کومونه لخوب را بیدار کوی زمیرونه را وی خوی کومونه تا لار ورخی او دو نمبر شاعران او دیبان بیا هغه وی چه ده خپل ځان سره سره ده نور وقت هم ورخراب وی او دماغ هم دغه رقم یو شاعر دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبډېشن کې تشریف لري د توتکۍ چکر بازی سره ناس دی ورشي نیخ پنیغه
ملګرو زما خوش قسمتی دا چې دا وخت زمونږ په سټوډیو کې یو داسې شخصیت تشریف لري چې یو لک کم او بیش غزل لیکلی دی دو لک کم او بیش آزاد نظمونه او بند نظمونه لیکلی دی خدای دې مې غاړی نه بندوي د درواغجن لکوله درې کدرې نیم لکه افسانې دي او ایکو یې خو یې په پیخر لیکلی دی وادي سړی بیل ادب بل کار کړی نه دی کوي دو کويخ که پرکشکی ویو او که پا بس کی که پا سیکلو که پا پخو که پا دسترخوانو که به دسترخانا که پا باتروم کیو که پا واشروم کی کلم پلاس کی دا ادب خانه ور خراپا اولا دا دوی نمده خاغلی تیسمار خان غرابی سیب سر ممتاسو تا خراغلی وایو
ازا تا خراغلی را تاویلی زبا یو تازه پستا غزل چی او سو سامدو شو اگه بدر تاوارو
نه نه سر تا لگ سبرو که لگو دریگا کنا
خدا دی ولاریم کنا بلکه مون خوچ ولاریم
زما مطلب دی یواری با مرکه و کو بیا با غزل را تاوارو بی
یارا بیخی سخت غزل را غلی و او ته خبره ما ته چی غزل را شی سیچویشن می خواست داغی چرگی پشان شی چی داغی زای نور پیدا کی گی
اخه غرابی صاحب ما اوریدلی دی چې د افسانو نوې کتاب دی راغلی دی مارکیټ ته څنګه شو
یار دا سیال دی باندې چې په بلیک کې خرسی چې راشي بس ګرم ګرم خرسیږي دا نومې د خلکو ډېر خوښ شو
څه نوم یې
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق واه ساریو فلم والا را بیتر اثر کړی ده وای دا ستا یو کتاب چمبل چاته ورنکی ټول به په مونږ خرڅوي
کمال ده په فلمانو او ډرامو والا او کې دومره ادبي زوک چې کتابونه وای
نه نه دا ویلو د پاره نه غواړي
نو به څه پکوي
په اصل کې د فلم هیرو یو لیونی شاعر دی انجلۍ به وفای ور سره وکړي نو دی بیا نور پسې لیونی شي اوس ته فکر وکړه چې یو شاعر شي بیا لیونی شي بیا لږ نور لیونی شي بیا نو ته خبره شي دی څوک
فضل څوک
بیا دی خپلې لایبرری ته اور واچي هغه د لایبرری د سوځلو د منظر دپاره زما ټوله کتابونه واخیست
او لیونیه کتابونه دې ټوله وسېزل او ته خوشحاله یې
وام ښه شو چې وسوځېد پښتو کتابونه وایي څوک چې ویلی نو دغه حال به وای رقیبانو ته مې قسم جوړ دی چې په مارکیټ کې یوه دانه کتاب هم نشته ټوله خرڅ شو بده خو به هغه وخت وای چې په کوړی پکې خرڅېدی تر هغه به بیا بله بده هغه وخت وای چې زما په دې دردمند کتاب کې جلیبۍ خرڅ
نه نو جلیبۍ خو بیا هم در په کوړو ښې وي که نه
ویلې هغه وروسته چې مچان پر راټول وي بیا به رقیبانو راته ویل چې دا غزلې د ټولو مچانو وسټه
اخه تاسو لطفا دا راته ووایاست چې تاسو شاعري کله شروع کړه
های 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 تپوس مکوا دا یو ډیر دردناک غمناک او خطرناک داستان دی. سم دم د پرچون دکان میو روپے بمی گټلی پکور کی بمی عزت د باندې بمی خدمت بس بیا زلزلہ راغله او دا غین اورست ما شاعری شروع کړه.
د زلزلې او د شاعری به څه تعلق دی؟
بس چې زلزلہ راغله یو خخت له چتر ایل شو او عین می پر دا ټیک ما باد ولګید. زاله ته پوشم چې الکه دماغ دې بند وو بیا به هوش شوم چې سترګې می را خلاص کړي. تک تور پر سخرنه نر سره تا ولاړ د ټوخي شربت په لاس کې ما چې ولید ما چې ول جامو ساغر په لاس کې دي بس غزل می ولیکل.
نو نو تا پاغه بدرنګي باندې شعرونه ولیکل.
خیال می شاعرانه وو خاص داسې ښکار کېده لکه شاپیره. که ستاسو اجازه وینو درته وړاندې به کوم.
راضی دی خدای را اوستې دنه.
یو خوا شباب بل خوا شراب پراته دی یار کبابم بی صاف پراته دی زکه خلار رانه او رکه ورونو گردزونه لوړ نن پر کتاب پراته دی. بس دالته او بوټ را لې تو تکو او خاص می پر دې تندیو لګی.
بوټ دا بوټ به دا چاو
دا غنر چې د سړی و کنه.
نو تو خوم نه زی ګوره نه سړی ګوره بس شاعری د شروع کی.
نه نه په دې نه مشتلی چې ما شعر جوړ کړی وو خوای په دې به دوله وای دا خزه د کار را باسي په سر را خېجوي وای ستا چې دی خانه خراب مخامخ له چنګوش نه شاپیری جوړ کی وای ظالمانو خېش لومبی مونې درې نه وی شاعری په شراب ولیکي. هلو ها کوم ځای سوټ رکان دی څه ریکشې مشتي درلم درلم
چرته روان شوې؟
یار یو سو ټرکان راغلی دي سو ریکشې دي زم چې دیاړي ولګو.
د چی شي دیاړي؟
د ټرکان او ریکشو شاته تا شیرونه نه دی ویلي. هاي هاي وای د دې ډرایور مې واجه په زندګی دا یا یخونه دي او یا بیا ګرمي ده. او بیا ما یو ځای فرمایلی دی چې غریبی د گزاره کوه پیسې خونشته جټکی کدی په کار دی اشاره کوه. او بیا یو بل ځای میم فرمایلی دی د بی وفا یاری د مزدا سوال.
اوهو دا او شاعری دا لک شرم وکړه لګایا وکا.
ای زمال علی ای زمال علی وای شرم کوت بیخی خود دا نس کافر روټی غواړي روټی بیا ډیری پیسې غواړي او پیسې بیا ټرکان او رکشې غواړي. زم چې دیاړي ولګوم کور ته زار ور ورسوم کني ما خام بیا بیګم سینډل په لاس کې راته ولاړوي د دې بچ پلکوي او زما بس ټکوي. لاړم د خدای په امان.
نوکرانو او دوه نمبر شیر زده اوریدونکو اوس سیدا زو سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شنتا چرته چې جناب حکیم شان شایان مرهم دامان داروی ارغوان زمونږ د ټولو جانان حکیم بخمل جان ناشته او ستاسو د ستونزو حل درخوي. تاسو او حکیم کټمل بخنه غواړم حکیم بخمل.
حکیم صاحب حکیم صاحب سړی مې ډیر کنجوس دی پامنه مې بازار ته بیاي نه چکرا کوي او نه شاپینګ.
هغه موسوس راغلی و دغه شکایت یې کاوه وای زه جمعدار یم ښځه مې چمونه د ټیکهدار د ښځې کوي ناسته په کواټر کې ده چمونه د هیډکواټر کوي پاخه شلغم وي او دا خوبونه د مرغې مسلم کوي اون توسي تس مې جامه ته کتې جامه.
حکیم صاحب حکیم صاحب په بس کې را روانو مګن که په انو جیب راڅه یوړي یو لک روپۍ راڅه یوړي.
دروغ مه وایه دروغ جنه هغه ګنټکه په موس اوس راغلی وو دغه شکایت یې کولو وایي دا خلکو ته لږ ووایه چې په جیب کې یو څه زار خوږ دي. دروغ جنه له جیبه دې د درو سی ډي فلمانو د ایرونو فوټوګان درې نیمې روپۍ او د نسوارو خالي پوړۍ وتلې ده او ته وایې چې میا
یاره دا خو په ټوله حال خبر دی ولا
بچی زما نوم حکیم بخمل دی تندی ته ګورم د جیب حال وایم او ستا رنګ د لکپتینه دی دل خور چته پرده.
حکیم صاحب حکیم صاحب وم د سړی می اول چونی وی ما به ګر سره بدلی پر جوړول را واړ وا چونی را وړې می دی دنده را واړ وا چونی را وړې می دی دنده اوس ک کری سپرا سو یو رښت هم نست باندې
ستا فضل خرچانو ستا فرمایشونو ستا جنگونو او غیبتونو گنجای ترې نه جوړ کړو چې خزه جنگی روي سړی به گنجوي روان به پرتړوي پسټ کې به بستروي د سپلو یو پاډ به تړلې بل به لوي په سوچونو کې به روان دي لډي لوي او پام کوه پام کوه چې خزه بچتی و او کلمند وي نو خاوند به ولي گنجوي او پام کوه پام کوه او د گنجا خزي پام کوه
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.